سلامونه د سهار ته بجیلی ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج د افیر سره په کتنه کې هله څرګنده کړ چې د پاکستان نوې حکومت په مثبت پالیسي په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره راغنده ګامونه واخلي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویاندوی حافظ زی احمد تکل پرون پر ایکس پانل لیکلی امیر خان متقی او عبید الرحمن نظامانی پرون سره کتلی. د نظامانی په قول لیکلی چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. نظامانی روانونه په کندهار کې د طالبانو له والی ملا شیرین اخوند سره هم کتلی وو. امریکایی سناتور مارک روبیو له کانګرس غوښتي چې افغانستان ته تر هغو مرستې ودروي چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا پیسې د طالبانو لاسته نه ورځي. د جمهوری پال ګوند غړي ښاغلي روبیو ویلي کانګرس ته یې په دې اړه لایحه په دې خاطر وړاندې کړه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په افغانستان کې د تروریستانو لاسته ورنه شي. له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلي د امریکا متحدو ایالتونو څه باندې $2 میلیارد نغدي پیسې افغانستان ته لیږلي. ملګری ملتونه وایي د امریکا او نورو هیوادونو مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته ورکول کیږي او وروسته نړیوالې مرستندوی موسسې پر بشري چارو لګوي. ویل کیږي چې د دغو مرستو له کبله په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوې ده. امریکایي سناتورانو د کانګرس له مشرانو غوښتي هغو افغانانو ته ویزه ورکړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو غړیو او سناتورانو د کانګرس مشرانو ته په یو لیکې ویلي مخکې تر دې چې امریکا د ویزو د ورکړې پروسه پای ته ورسوي لاس په کار شي او هغه افغانان امریکا ته وغواړي چې د امریکا د تاریخ په اوږده جګړه کې یې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړي. د څه باندې 12 ډیموکرات او جمهوری پال سناتورانو په لیکې چې اسوشیټد پریس خبري اژانس ترلاسه کړی غوښتنه شوې چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت د ویزو شمیر زیات کړل شي. دوی ټینګار کړی چې روان مالي کال تر پایه یعنی سپتمبر میاشتې پورې 40,000 نور دا ډول ویزو ته اړتیا ده. د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې 15 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د ملي مخاومت په نوم د طالبانو یو مخالف جبهې پر خپل ایکس پانل لیکلي طالبانو ته یې دا مرګ ژوبله تیره شپه د کابل د سرینا هوټل مخته هغه مهال واړوله چې د هغو پر پوستې برید وکړ. د دې ډلې ادعا تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې تایید کړې نه ده. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه غبرګونه دی ښوولی خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې اکثر دغسې ادعاوې رد کړې دي. ایټالیا ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 60 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې درې ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 15 تنو په ژغورلو بریالي شوي. په تېرو 2 کلونو کې تر 2,500 ډېر کډوال مخکې تر دې چې اروپا ته ځان ورسوي په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي او مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شلوورو مسابقو لومړنۍ یوه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون د شلواره سیالیو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لیست خپور کړی. په دې لیست کې د نامتو لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن نمونه هم شته. راشد خان د 2023 کال له نړیوال جام وروسته په لندن کې د ملا جراحي عملیات وکړل او د ډاکترانو په سپارښتنه یې له تیرو څو باندې دریو میاشتو راهیسې په هیڅ مسابقه کې ګډون نه دی کړی. مجیب الرحمن هم څه وخت ژوبل شوی و. د دوو ټیمونو دا لومړۍ مسابقه د افغانستان د نن شپې په اته نیمه بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو دوه مسیالي د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 او درېمه یا وروسته د دوشنبې په ورځ یا د مارچ په 13 وي. تر دې مخکې افغانستان د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه.
خبرونه ته شراغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوو هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتهوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي، په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې شزي لوبغالو ته نشتلی، په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشتلی. په پاکستان کې بیا د 1983 کال د اساسي قانون له مخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې شزي د نارینه و په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانه به له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقونو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤولې دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کومې غوښتنې لري او تعذیرات پرې وضع کړي دي، له لویه سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستې دي. دا څرګندونې سره ګورو او واورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. د له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي کې هر ځای خپلې اغېزې شیندلای شي.
لومړی پر شمغله کاویانی ته هیدربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم آوازه کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنند. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز می خواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر. لایبا جان تاسو ته کرشم. هانا جان خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د ښځو د حقونو په برخه کې. په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلی نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د برکې نه اچولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمينم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمينم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، هلته کې بچې له استعمالې د برکې استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته یعنی کالج تتلیشی یا هغه ته د نوکرۍ کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شته بازار تتل دانش ته چې تور ته دا وای چې ته به نه محرمه بغیر نه دی. البته بعض باجوړ ممند یا وزیرستان کې د موږ کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مسلشت ته چې دغه تک ته ډیر زیاته ده.
مننه هانو جان. د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی. این نهضت که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند، و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن، و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمی گردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سی سی اورز دی، یک رشخند یک برزخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشل میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چه چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شد.
ببین در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث این شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد. یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادند، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودند.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې پتیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګورئ او هلته د خلکو نه اورئ، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو صوبو کې څومره چې محکومه قانونه دي، یا چې کوم پنجاب هم دی، هلته خو ډېر کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي، یا تعلیم کې یادې ځینو کې، خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون ماړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا د چې ماته ستوي چې سمودې را سي دا نوټ کوم چې د خود لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېر زیات دي په دې ټولنه کې او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او بخښلې بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرض نیوي مېرمنې جامع اغوستي په یغمن عربي توري لیکلي وو بیا محکمې ته یووړه محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیاته شوې؟
ګوره چې د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کوم ډول باندې په کوم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کوم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتي سره تاسو دا بده مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي. هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شوې وه نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهربانه نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن. در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه. اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارند. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع‌ها تعریف‌های دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم، بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشد و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جانی وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابېدو دی د نارینه و لخوا د شزو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی همداسې نه ده؟
هاجي بالکل همداسې ده، تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خدا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې، خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشو، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور و سنه سخ لکه بچ بچاو پک وشو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه دی نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کوي نو د ښځې د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دی او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي، د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیره زیاته ده او دغه زم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کوم د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کوم د روشن فکر شي او مخکې بدی
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي د دې بحث په اخر کې به نه جن این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم در افغانستان قانون نیست ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم ها حق خود بگیره در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم ها را نمیده حکمت ها میگذره هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری از هم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره به نظرتان مشکل تر نیست که زنها و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن اما یک مسئله وجود داره بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان تصویب قوانینه قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق یا حق طلاق داشته باشه یا حق سقط جنین داشته باشه چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود
حالا جان کاویانی لطاس سخه او لعبه جان یوسف زی لطاس سخه هم منه نکم در اوریدون که اوریدون که هم منه دویم چه دیده خبرونی تردیده مراسر رو
آزادی ملما السلام علیکم د آزادی ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې له هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي افغانستان پروګرام ته شرغلاست نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي دته مې بینځو ګورو ما چې د شپې تهران دي د شپې ډوډۍ نه لري بعض معلولین مالې دي لري چې کباړې دادت کباړ دکانونه ته تللی دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دا ټکول دي زمما نږدې ډېر دوستان نږدې کاسه کې اچولې ماشومانو ته قاشق سره ورکړل دی یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوښتې تش اوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه زمونږ یو معلول ماته زنګ وهله له پوښ ورور وایم وایي لس روپۍ ماته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مرکمه دومره مشکلات کې وو نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله دا به زمونږ د کال 1500 به زمونږ مصرف کېدله 1500 به مونږ ته پاتې کېدلم اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 6000 2000 8000 پنځه دېرش نیم زره دغه رنګ رنګ دي زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو پوه شوې
بلې افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل کله چې وسنویو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي یعنی پیسې نسته کله دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي ک نور څه درته وایي
مونږ ته مونږ سره د مور او د مری چلن کوي مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی په لوران نشي مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ ته ماش نو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکې یو مونږ ته 15 زره سالور 10 زره 2 زره یا 10 زره دغه څه مونږ ته ماشونه ټاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال 4 پردنه کې زره ماته د کال راکړه ده هغه پوسټ ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډیر وخت ما په شاروالي مونډي وسی بلم را مونډي وسی او مای بین ډیر سخت مست ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور ما وګر د مډیر د ننګراران ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب تیر حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس کوم څه موږ ته اوس کوم نه مانی او نه پری دی پوه شي دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي موږ معلول ته ما دغه کو اغه تیر ادارې کې چې دی پوه شي موږ ډېر عزت او موږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله موږ ته پرو حقوق را کوله موږ سره به کومکونه وای ورکول موږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ذکر موږ سره به چې پیسې نه وي موږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به موږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیارې او چې کله وتلو موږ ته به 15000 سالور زره به جک کېدل زموږ جب خرچه دا خلک موږ ته چیر ته موږ ته نه کار ورکې نه حقوق ورکې کوی او هغه تیر دغه کې خو زموږ ډیر عزت او زموږ ډیر قدر او کوی ډیر موږ نازولو کوی دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 15000 ولېګل دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې راپښو دینا په لور بیا مست ګروان کیګه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دی وګم تیر کړی دی پوه شي او چې ډوډۍ مخاله ده په دې ټیم کې چې ډوډۍ مله ده پیدا شو ما غمه ده چې ودې شوې وکول شي دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په بوجه موږ څه ودې شوې یاسو بوجه نو دا غدا تاسو د میډیا نه بل ورځ موږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غدا تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 15000 راته ولېګله ګورې آباد بچی لوی بدرې بوجه وړم واغسل سره وړم واغسل بوجه 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غل میاشتونی مجدون مشته می گزاره کی گیم مال ده خوده نه خما شومان می دی پوشه دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوشه بوتانم لري سپلایم لري هغه خپلارونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږه په دې ننګرار کې چې د ما شومان ټول زمونږه نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شیم نه لري پوشه خپل لري پوشه دا غدا کور ژوندم صحیح دی واغه اغه یو څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا د پوجې دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول پوجې مشکلات سره مخ شوې ټوخېنی ولا د پوجې اوس هغه بل بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه څه مشکلاتونه دي. جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او نانبای والا تم هم د نشته نیم زر ورکولې 500 روپے په ډوډۍ په حواله دورا خو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه مخترم
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو زرات چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي ایا ټول په امده غستی سخت شرایط کې ژوند کوي که د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د لنګرار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ دیګو ما د نور ولایتونو نم تاسو لور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي ټول شي زما ډیر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي پار هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کده نور وایي چې لنګرار کې دومره مشکل دي نور ولایتونه کې ممدغه حالات ده د څنګه چې ځان ته پنګرار کړي وي او د پې اوس چې کړلو دغه کړلو بیومټریک کړلو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اریته مخترمه مال زه خدای نه خونه مې به ما وای نه تا دا یو خپل وای ته د دروغونه وای صافه کې یو خپل نن په زور سره لري کیږي به څه ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله اغه ته د کال 15000 ورکه مونږ ته د کال 10000 ورکه 3000 مونږ ته وتا کله پوهه نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاص او اوس بیا مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړی وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوهه نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او شاو دل د بوته ولګې دا بیا څه و تلقات دراکړه نو به تما غشو کنه اوس بیا مونږ راغواړی بیا مونږ زمونږ دا که مونږ ته بیا مونږ ته بیرو ماکړو بیا څو ولایتو ول سوالو نه کرا ورکه کران لري یو ابل ور چپلار را پخورا غل او وای د شپې درې بجې مرکت کړو وای پوجې او بجې د ننګرار مې بینو را ست را ورکه د لما وای پیسې را سره نه وای د شپې را ته څنګه وخلې او چرشه چې تا مونږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې پخپل کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
منګه اتحاد در لیدله همدې مې بینو ریاست کې منګه اتحاد در لیدله بل ورځ یو څه سړی راغی یو یو نیم مخ کې یو تورکه سړی راغی منګه ناسلو منګه اتحاد یو دلته منګه ناس یو سړی راغی موږ ته سلام واچول منګه ول علیکم سلام خیر اغل قاری ته بخترما و خیر اوسه و تاسو چې دا غلطه پراته سي و تاسو سو د تاسو سو پختنه کوي کنه کوي نو منګه ورته ول چې موږ سو پختنه نه کوي منګه وای ولې مال دا غاسه دا دنه مې بینو ریاست کې مال موږ دې په لور پراته یو په لور ریاست دې مال موږ ته کومک مومک نه ورکې پوه شي موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رہی شي هغه ته ول چولې تاسو د اتحادې والا ته کومک کې نه نيسي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي دان دم دي افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات څخه سره او هغه چې د ریاست نه وته او دا دا غدا چې عمر اجتماعي رئیس راغی موږ ته ویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی بیا زمونږ اتحادې ماغه جنې و شړلو وس مونږه تیته پتر کړی وس موبایل کې مونږه د شپې او بل سره تماسونه ایتو چې د تا ژوند څنګه ده کما کوي ډوډۍ زیاتې زورت په بایسکل کې ورولو ما کوړه کزما کوي نه هغه ما تر وړي نو دا چې یو بل بل لاس نیوي کو خو وس دا شپې ورځ کې وس لاس نیوي نه پاتې یو کوی شي ډیر مې بین زمونږه وګي دی کوی شي د شپې وګي سمې له بچو سره
بل افغان صاحب د نصر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسې هم د مالولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو د فلس مشت مواد واغسته یو د شپږ دفعه شپږ مشت واغسته بس نور مونږ سره مؤسسې لار نه وخی موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچه لري د معلولینو کتابچه لري زه خپل اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړې د خپل هغه نه اسرې میشته ته تلای مقصود فی خپل نو ما ته ویل دا چې زه ورور تاسو کتابچه لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچه لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږه دوا خانه والا ته ورکو کاغه مونږه چې ګورو غوړی واخلو دا مونږه کم سره ته ورسو دا 13000 روپے مال زه ته مایو پاوز جوړ شاله مال زه ته د کال 13000 ورکو مته دومره نه لري خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په دې 13000 روپے باندې د کال چې تاسو معلوم شو وایزه وایزان وېسې زې مونږ ته وایزان وېسې زې مونږ ته دا خبرې کوي
بل افغان صاحب معلول کسان کو غوړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنوي غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړه ده، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه ده، سوګینې نسی داخه د مستفان وای، مګر عملی نشته، دا عملی نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه پاینه معلوم دی، زه خپل ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې سره زما کور دی، دومره ته نه لري مانو د څه پوښتنه. ننګرهاریان ماته ټول معلوم دی، پانتونو ویلې هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شو، دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. بل ورځ ما ته وویل له د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه کا چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغه فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره ملان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه دا ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربیم لرم، دوام نه لرم، پیسې نه لرم، او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وای څنګه وکم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅې، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅې او خپل مشکل رفع کړي. نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا، زه دا کار مې ونه کړم، زه خپل پی ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خپه شلم پی.
بله، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري مایبین. زه خپله خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم، او زه خپل به دا مې ډېر خلک ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم، او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده، نن شپه مو مورز ده باور او کپوش چې یو روپۍ نه څه ورته دوا واخلم، که دغه ماشوم ته زه تو درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فامیل دغه شي ځان جون نو دغه کې جون نو به لپوشي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټران ته زو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه مېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي، ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري، وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نه شو د څه شی واخلم.
بله، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوند ډیر تریخی ژوند؟ تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتلونکو لپاره؟
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وزم، سایکل اخلم، دا غوند کوڅه خار بازار ګرځم، خپل فام غلطو مې کور ته راشم، بیا مې ماغه مشکلات مې بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه ده، بس غوند ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم، داغه مشکل مې پیدا کړی دی تکلیف. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي، ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سرې مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې وو، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نخه ماشومان مې خپل دي، زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غږ جګه او خپل منډې څڼې کوو پوه شي، نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر.
بله، افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخکې دل تروانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه را تدواله وشکونه دواله خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خوانه یو ک په دې ورستو کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه د مینو نور نو پیګم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
ل څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوس
شو خو څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کال نه است
خپل دوه سال کال
بل افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څوک ورته ګورو یو څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایي دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې کوم اگر هم مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما هیڅ له بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپل هغه سي دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړه الله تعالی ما شومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي
بله مخکمه چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایي ستاسو کسانو ته چې دغه سي ناوړه الفاظ د دوی لپاره کاروي چې هغه څه بایتو کې خصوصا ماین دوه پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو هغه اوس په طالبانو چارواکي ته مو د مخکې ویل او کومې ته غلط الفاظ وکړه چې یا ګډي ورته ویل یا یو رقم غلط نه ورته واغستل وای دا د محکمې ته دی راشي پښنه دی وکی دا به هغه سړی باندې به دغه شي هغه سړی به بندي شي چې ورته غلط نه واغسته مګر ما هغه څه نه دی هغه څه د خپل زمونږ دوستان څو بار تللی دي محکمې والا ورته ویل دي چې زه نو ګډي نو چې درته وای خو ګډي کنه نو چې ورته دي ویل دي هغه به ته هغه محکمې نه بیرته راغلی دی بیچاره په یو ما خپه او خپګان تر
اوس تاسو غوښتنه له ماین دوه پلرونو څه ده چې خپل ماشومان ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولای شي څه ورته وایي
بس دا دی ورته وایي چې یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې هغه سي دي تاسو ورته کاکا وې ماما وې نو دا غته خلفاز دی وکي پوشه بدل فاز دی کې دا مشران دی ورته د کور تعلیمي ورکی پوشه چې مایت ته کاکا وې ماما وې هغه نه الله تعالی غوښته هغه سي پوشه بنده خو نه دی نه هغه څه خو بزګا چې د میچ ته کی ورته دا زمونږ ډیر ښه دغه د مشران دی به خپل کورنې ته د وسته دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته منځي ټول اندغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوښتې یې هغه معلمان مرته درس یې نه ورکي نو دغه ته اوس ټول ماشومان اندغه ټول بدل پات کوي کوم چې هغه خو مو هغه مثبت شي وي دي
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاس نیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسه ډیر څه کیږي آیا دوی رمخ کې سوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځکه اوسې ګمال ټول غریبانان دي یل تخپل د څه خلک د ګورو ما چې هغه خپل شپې ته نه لري په شنو هغه به ما تر څه کوم کو کی کنه هغه خپل مشته ګروان دي په شې کوم ځکه چې زه اوسې ګما دا د تاسو د میډیا د لاس نن دا یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نو ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش هغه سه او البته بیچاره ټیکسی چلاوله دا ما سره په واتس اپ باندې بل چا په واتس اپ باندې تماس وینه ولا نو هغه ماته 5000 دا غرا کړل زما ډیر سخت مشکلات دا یو میاشت یو نیمه شپه پورې را فکرل زه ورته ډیر سخت دواګانې کوم زما کورنۍ مو سره دواګانې کوي نور د تمون سره څوک مرسته نه کوي او نو څوک ورکي افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي او چې دا پاسپورتونه شروع شي دي ټول خلک په تخته کې پاسپورتونه جوړي ځانو باسي کمالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورت نه جوړي ټول مالداران جوړي تخته اویا زره ډالر یا بل ورځ کور ورکړه لاړو او تخته دلاړو په تیار کې کې نه سره ټول کورنۍ سره لاړو هم د افغانستان نه تیار چې شو بیا سره ډالر ورکړا ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي.
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي چې دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او دغه خلک د عزت وکړي پوه شئ دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شئ مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللي سایکل راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شئ نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی یخه چې دی ووري چې دا معلولین سره د لک د خپل ادارو ته دی وای چې دوی سره د لک خراب یو کې دوی ته د خیسته ماشونه وټا کی چې مونږ تاسو ته دواګانې وکړو مونږ هم تاسو سره لاس پلاس تاسو ته ورکو چې مونږ یو سړی چې مونږ پلاس کې یو سړی چې مونږ ته یو ځل جان وای مونږ ورته سل دفعه جان ورته وای نو دوی مونږ ته یو دفعه هم جان نه وای نو مونږ به دینه څنګه خوشاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبري وکړې د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دواړو لا سلام.
د ازادي میلمه